پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ایران نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دا چې د غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د پخواني حکومت ویندویان وایي طالبان یې ګواښي خو طالبان دا راپورونه ناسم بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پی ګیري کېږدي. دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
کندهار کې بڼوال د لارو بندوالي تاواني کړي.
ملاکه په سلی که په زری پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوډان له پرځول شوي صدراعظم سره وکتل. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت څاروان چمتو کړي.
یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي داعش به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي او متحدو ایالتونو د سودان د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون وویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري ډول او د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیران په آنلاین بڼه ګډون وکړي. د خطیب زاده په وینا د ملګرو ملتو سرمنشي به هم په آنلاین ډول خپل پیغام واوروي. د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوری چارواکی خبرداری ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. ښاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغېزمنې مبارزې توان ولري او کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمني پالي. د پینتاګون د چارواکي همداراز وویل چې القاعده شبکه شایي د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه دی. د پنتاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینیو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال څباندي 150 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي، خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې زیاته وغوړېده. د کرکټ د نړیوال شلو ورځ جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنګلادیش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکچې علي باقری کنی نن چهارشنبې د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. باقری کنی په روانونی کې پر ټویټر ولیکل چې بروکسل ته روان دی او هلته به داسې خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه ولري. کنی به نن له مورا سره چې له ایران سره د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحدو ایالاتونو د مذاکراتو چارې سنبالوي په بروکسل کې وګوري. لویدیزو چارواکو له ایران سره د مذاکراتو په پیلولو کې د هغه ځنډ له کبله چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال راغی اندېښنه څرګنده کړې ده. متحدو ایالاتونو د سودان د پخوانی صدر اعظم د خوشی کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سودان له معزول صدر اعظم عبدالله همدوک سره وروسته له هغه تلیفوني خبرې وکړې چې پوځي واکمنو هغه خوشی کړ او کور ته د تلو اجازه یې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یوه بیان کې وویل بلینکن د همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ چې پوځي واکمن باید ټول ملکي مشران له بنده خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د پرایس په وینا بلینکن د دې تلیفوني خبرو په مهال په سودان کې د پوځیانو لخوا پر واک د ولکې ټینګولو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له پوځه یې غوښتنه وکړه چې له معترضانو سره په چلند کې له زغمه کار واخلي. د سودان پوځ د دوشنبې په ورځ ملکي حکومت له واکه لیرې کړ او هغه شورا یې منحل کړه چې د افریقا په دې هېواد کې د عمر البشیر پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته د واک د سوله ییز انتقال لپاره جوړه شوې وه. او ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې خبرداری ورکړ د مضرو ګلتوني ګازونو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجې لوړه شي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې په اګست میاشت کې هم په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د فوسیلي سونګ موادو د استخراج او استعمال له کبله په راتلونکو 2 میاشتو کې د مځکې تودوخه تر صنعت مخکې دورې په نسبت 1.5 درجو ته لوړه شوې ده.
غرمنۍ خبری خپرونه اورئ په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، تهران نن د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه دی خو دغې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي، خو د طالبانو له حضور پرته دا غونډه په څه مانا. په دې اړه درته وروسته تحلیل لرو، خو اوس له خپل خبریال سره خبرې کوو چې د دې غونډې بحثونه چیرته رسیدلي. خبریال مو سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ که هم زموږ اوریدونکو ته د تهران د نننۍ غونډې تازه جزئیات ورکړئ.
لودین صاحب، که څه هم د تهران دغه ناسته لا تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه ده پیل شوې او وړاندې تاسو وویل چې طالبان هم ورته نه دي بلل شوي، خو طالبان وایي هیله ده په دې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د باختر اجانس رئیس ډاکټر عبدالحنان همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په دې غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه کیږي. بیا وایي دوی هیله لري چې دغه ډول غونډې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي په برخه کې ګټورې ثابت شي. اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر باندې ګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت تر ټولو ښه سیاسي حل لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان تیر ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې د ټولو قومونو استازي پکې ګډون ولري. نوموړي وویل چې ایران د افغانستان له ټولو اړخونو سره په اړیکه کې دی او د افغانستان چارې په دقت باندې څاري او له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې له خپل پاکستانی سیال سره په دې خبرو باندې هوکړه کړې ده چې د نن ورځې په غونډه کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونو افغانانو نړیوالو او د کابل موقتي واکمنې ادارې ته به یو ګډ پیغام ورکوي. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت رامنځته کول د ایران تر څنګ دی شمیر نور هیوادونو غوښتنه هم ده. ان یو شمیر هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د شرط په توګه هم دا موضوع وړاندې کړی ده. په ایران کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران برخه لري. د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په اړه باندې ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر لیکه باندې وینا وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب ویلي چې په دغه غونډه ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان په اړه خپل یو پیغام وړاندې کړي او له دې ابتکاره یعنی هدف له دې غونډې نه به وایي چې ملاتړ وکړي. په کابل کې د ایران سفارت بیا ویلي دي چې د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه به د غونډې په پای کې د افغانستان په اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېر مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې په ایران کې د افغانستان د سیمه ییزو یا د ګاونډي هیوادونو استازي ټول شوی دی او ټاکل شوی دوی نن د افغانستان په اړه خپل غونډه پیل کړي او غونډه کې هم پر دې خبرې کوي چې څنګه په افغانستان کې یو پراخ بنسټه یا ټولګډونه حکومت رامنځته شي. له نننۍ غونډې د ایران موخې څه دي؟ ایران په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟ د همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره د چارو کتونکو داود مایار سټډیو ته وصل دی. مایار صاحب، ستړي مشي، په نننۍ غونډه کې طالبان حضور نه لري، اما د ټولګډونه حکومت په اړه پکې خبرې کیږي. په افغانستان کې ولی طالبان ندی بلل شوی دی غونډه ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د ایران د سیاست، د بهرنی سیاست په اړه باید ووایو، د افغانستان په اړه، یعنی ایران په منطقه او په نړۍ په کچه دومره مصروف دی په خارجي سیاست کې چې دغه سیاست افغانستان ته 15% معطوف نه دی. خو یو سلسله مسائل دلته دي چې د ایران توجه افغانستان ته ډیره کړې ده. دغه یعنی د څو میاشتو مخکې مسله د امریکا حضور ایران دې ته مجبور کړی و چې د افغانستان کې علاقه پیدا کړي. تحول نه ورسته یو دو سلسله مسائل دي چې ایران هغه ته یعنی د هغوی په عامه منافع باندې ډېر تاثیرات لري، چې له جملې نه د مهاجرینو د کوم ورتګ ده چې هغه ته ډېر اندازه پورې کنټرول شوی دی. یعنی د سنه ده لکه د شوروي د حملې په وخت کې چې کوم سیل د مهاجرینو خواته لاړو. بل تشویش د ایران د مخدره موادو مسله ده چې هغه هم په افغانستان کې طالبان طرف ته ډېر اندازه پورې کنټرول ده. خو دا مسله دلته کېدای شي یو تشویش کېدای شي، او دغه د اوبو کوم مشکل چې د افغانستان، پاکستان، د ایران په منځ کې چې ده، دا مثلا دوی ته یعنی یو خط ده، ورته یو سور خط ده. یو څه نور مسائل مثلا د کوم امنیتی مسائل دایي شوده چې تشویش ور مسائل دی ایران ته. خورو رسمي مسله دا ده چې د دوی د مشران ای طرفه داسې مسائل مطرح کیږي چې امید دې نه کیږي چې د یو مسلکی یا د اکاډمیک شخص طرفه مطرح شي. مثلا د تولستمول مسله چې د ایران د طرف یا د آسیایي مملکت طرف مطرح کیږي، یا د خزو حقوق او بشري حقوق د اروپای طرف دې هو دوی طرفه مطرح کیږي. چې دا یعنی دوی په تاریخونو کې ډېر عجیب داسې برخورد کوي لکه د عام خلک چې یعنی یا د سیاسیون د هوادونو چې په دې مسله باندې.
او مایار صاحب، تاسو چې کوم بحث ته اشاره کوئ، دا به هغه وخت ښه لا څېړل کېدل چې خپل طالبان هم په دې غونډه کې حاضر وای او دوی ورته خپل سپارښتنې ویلې وای یا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې وای. اما اوس طالبان په میز کې نشته، اما دوی به بحثونه کوي.
بالکل، دا مسله ته ضرورت لرم. اول خو ابتدا کې نه څه و چې آیا طالبان په دې کې ګډون کوي کنه. خو وروسته بیا دا ثابت شو چې دلته دعوت مثلا مطرح شوی نه ده. زه فکر کوم په ډیپلوماتیک فضا کې دلته یو نزاکت ده چې ځینې کانفرنسو ته کچېرې مثلا رسمي هیوادونه دعوت کیږي، هغه کوم هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي، او دې ته کچېرې افغانستان یا داسې کوم هیوادونه چې تر اوسه پورې هغوی ته د رسمیت سګنال نه ورکړی دا دعوت کیږي. یعنی غیر مستقیم د تایید یا د رسمیت مسله وي، ممکن یو نزاکت دلته دا مطرح وي. او د بل طرف یو تعداد نور مسائل هم دي ځکه دوی باید هغه مسائل مطرح کړي.
خو دغه سیاسي نزاکت خو مایار صاحب، بیا روسیې مات کړه تقریبا، هغوی طالبان وغوښتل ورسره خبرې وکړي.
او بالکل خدل ته یو بل مثلا مطرح کیږي چې د کوم کانفرنس په دې اکثر یا ټول د گاونډي هیوادونو د افغانستان او د دې اکثره در تشویشونه چې دي د مشترک دي د ورسته فقط نامه کې مغشي واضح شي د مسله براشي خوزه فکر کوم چې د افغانستان په اړه پر نقطه کې کانفرنس نیول کیږي خو خو چې د افغانستان طرف هم یو نماینده په دې کې ګډون درلود عملا خو کچیر حضور ونه لري دا بعد ان شاء الله د افغانستان په ګټه وي او دا به یعنی منفی بود ونه لري یا به کم ولري خو دغه به ټول فرموله مسله چې کله دوی مطرح کوي آیا د ایران هم څه د پښتنه وشي چې دا تاسو په خپل تعریف باندې دا مشکل په ایران کې حل کړی ده د ټول فرموله مسله چې ده څوک چې د خارجي سیاست په الف با باندې پیږي مثلا دا مسایل په دې شکل نه مطرح کوي ټول فرموله دا نه ده چې د افغانستان ټول اقوام په کابینه کې وګوري دا ممکن نه ده ټول فرموله دا ده چې کله مثلا یو وزاره یا ازبک وزیر د شهرسازی یا وزیر د فواید آمشی او د پښتون د کورس دروازه سرق کیږي یعنی دلته د پښتون په دې کې شامل شو یعنی ټول شموله مسله په دې معنی په دې تعریف
او د دې تعریفونه به فرق کوي سره په کاش به بدا وای چې کوم اساس د طالبانو هم وای او دوی هغه بحثونه ورسره لنګدي مطرح کړی وای په هر حال تاسو وای چې دا غونډه ګټوره ده او افغانستان لپاره به ګټې ډېرې وي او هیڅ منفی اړخ نشي درلودلی کور مو ودان مایار صاحب سلامت او سید سیاسي چارو کتون کوي داود مایار و چې د تهران د نننۍ غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د سودان له پرځول شوی صدر اعظم سره خبرې کړې دي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو
د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل په خبر پاڼه کې چې نن د دې وزارت له خوا خبره شوې راغلی دی چې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاک پروژې پاړه د ترکمنستان له سفیر سره خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو ته ډېره مهمه پروژه ده محمد عیسی خون په دې کتنه کې ویلي چې هڅه کوي د ټاک پروژې کار پیل کړي او په دې خطر دوی په افغانستان کې تیاری ورته نیسي د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ټاک پروژې د امنیت ډاټ هم ورکړی دی په ورته وخت کې د ترکمنستان سفیر ویلي چې د روان کال د اکتوبر په 1 او 1 به د دوی یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د ټاپي پروژې په مسیر کې به د ځمکو د استملاک په اړه بحث او کار به پیل کړي ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار هماغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو د ټاپي پروژې د ګاز نلیکا 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له معین سره پاکستان ته د مڼو د صادراتو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن په دې ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند لخوا د ترجیحي تعرفې په پام کې نیولو سره ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې خپلې مڼې د افغانستان د مڼو په نوم صادرې کړي دا کار د افغانستان د مڼو صادراتو ته تاوان رسوي په دې کتنه کې د پاکستان سفارت مسولانو د ګمرکي تعرفو د کمولو په خاطر د مڼو د تولید د دقیقو ارقامو غوښتونکي شول د کرنې او مالدارۍ وزارت معین مولوی ستر اعظم وویل په داسې حال کې چې د مڼو د تولید کچه تیر کال 282 وه په روان کال کې دا کچه نوره هم ډېره شوې ده چې د صادراتو د ستونزې د حل په خاطر به یې تر راتلونکې اونۍ دقیق ارقام راټول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره به یې شریک کړي او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ 1.5 پوله یو یورو 1.4 افغانۍ 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 1.2 افغانۍ یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 1.5 پوله زر ایراني تومنه 3 افغانۍ 1.5 پوله زر هندۍ کلدارې 1.00 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 4.88 افغانۍ
د د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان له لارې کړای شوی صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته له دې وشوې چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشی او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیت پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وشوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملکي رهبرۍ ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د $200 میلیونو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي کچېرې پوځ د سودان ملکي رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلولو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوې، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې دیموکراسۍ ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتح برهان واکمنی د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکی رهبری سره د قدرت شریکولو یو اورګان دی. خو برهان پروند دغه شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د ګوښښوي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکېل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چې شمیر څلورو تنو ته رسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم نه خپرولو په شرط مطرح کړې ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نورو ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړی دی. طالبان بیا په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیچا ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه پی ګیري کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پی ګیري سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژل، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویانده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که به ما پوختن از طالبانو داده دوی چه وای موگه اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا چی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکری، ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکي او هم یې په نظامی برخو کې کار کوو، د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې هغه له شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
د کندهار د انارو باغلرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندوالي سخت تاواني کړي دي.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سی چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي. اجی پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغلری وای انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یو برخه خصوصوي او کلاره نور هم تړلې وي، په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
ټول راستګي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه باره څوک په دغه داوه رسېدلای شي، نه به د یو ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمنلار له نږدې درونو راځي د سوداګریزو توکو او هر راستګ راتګ پر مخ تړل سوی ده. د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې له امله په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وستاوان کې په شله کې مې رانیولې دي. د باغوالا سر پر دغه داوا ده، دغه باغوالا دي چې بم 15 لک دوه لک ته د اعلی د مخ مې 10 ضرور کولې کړیا اوس 2 لک او 10 ضرور کړو پر جلار باندې. اغه رسیږي په تا ورځ په لاس ورځ رسیږي، اغه چې ورس خلاص نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لار ته بندولې. خو وختي به راته بند کړی وای مړ به د باغونه نه رانیو. اوس مې نیمه روپی ورکړي، نه نیمه روپی راکړي باغواله، نه نو روپی مجبور برابر ولای نسو.
د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لرسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغلرونکي هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه بهر ته صادره سوي او کلار همداسې تړلې وي، نو د کندهار باغلرونکي او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي. د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یو په دوه راځي، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابیږي. تا تاجر اتمن توانی کیږي کچیر دغه لار الی نوزمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتک پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده
زمو کاګل ازادي رادیو نه اوري دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو خو تر هرڅ مخکې د خبرونو لنډیز له اسمت ساروان اورو
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د دفاع وزارت یو جګپورې چارواکي خبرداري ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به پشپښ میاشتو کې د دې جوګه چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکزي علي باقری کنی نن چهارشنبه د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک موراس سره وګوري دا کتنه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي متحدو ایالاتونو د سودان د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی د کرکټ د نړیوال شلو ورځ جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي او ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل د مزرو ګلتونی غازونو د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجه لوړه شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشه یي موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي
ترهګر او جرمي ډلې د نشه یي موادو د راوړلو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه نو ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري
دا چې کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کوي په دې اړه مو د خانغا په نوم د نشه یي موادو له یو کاچاکونکي سره مرکه کړې ده
په غزه کې وبستبندي کېدل خان د اروپا و معلومو د ایران به معلومو د ترکیه و معلومو د یزې و معلومو
د فضل رحیم الکوزی په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عمله د ټولنې له دود او دستور څخه پردای شوی
د سی وخت راغله شانډیوال منیسټر سره ځینی ولې ما په میاشتو میاشتو باندې خانه مې تیر کړی
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې حکیم خان ولې د سپورتي تمرین پر مهال په جړه کیږي
څه خبره ده ولې جړی
جان دوی ولې هکې ځاله راځه چې د کلب په دفتر کې ته وای
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید پرې نه ښودل شي چې ترهګر او د نشه یي موادو مافیایي ډلې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه ګټه واخلي د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلی وای دا اندېښنې شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه ګټه واخلي. د دې په وینا ترهګر هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي په افغانستان کې د کوکنارو د نوي فصل له پیله بیا تر پایه پورې د څېړنې یادونه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر دوو میاشتو ډېر وخت تېر سوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي خپل فعالیتونه په ټپه درولي. خو د دې ادارې مشر په خپلو تازه خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع جدي وګڼي. د دې ادارې مشر میرمن ګډه ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې تر وروستیو بدلونونو وروسته ترهګرې او جرمي ډلې هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې پیدا کړي. میرمن ویلي وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي. په تېره بیا د افغانستان له حالت څخه چې اوس یې بدلون موندلی دی. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولیدول. له همدې امله د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د نشئی موادو د قاچاقو او جرمونو د پراختیا د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې دا هیواد د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي او د مالي سرچینو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د نشئی موادو قاچاقونکو ترهګرو او جرمي شبکو لاسونه سره ورکړي چې دې کار د نشئی موادو تولید او قاچاق ډېر کړی دی. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په تېره بیا نشئی موادو د قاچاق په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت یو مقام د کابل تر نیولو درې ورځې وروسته وویل چې د نشئی موادو سره به جدي مبارزه وکړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه مشخصه ستراتیژي او پروګرام نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې او تحقیق د برخې مسؤله انجلامي وایي چې دوی پر یوه وخت په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو د قاچاق وضعیت له نږدې څخه څاري.
موږ د افغانستان وضعیت څارو. د کوکنارو د کښت لپاره شرایط بدلون مومي. په راتلونکي فصل کې به ووینو چې د دې وضعیت سره د بزګرو چلند څه ډول دی. موږ هم د نشئی موادو د قاچاقو بهیر او نشئی موادو نیول ارزوو تر څو ووینو چې په 2021 میلادي کال کې لاسته راغلي تریاک په افغانستان کې پاتې کیږي او که بهر وړل کیږي. دا به هم ووینو چې د خرڅلاو بازار څنګه دی. موږ به ډیر ژر خپلې څېړنې له کمیسیون سره شریکې کړو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر بلې میاشتې پورې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي. خدا سرګند نه ده چې دا راپور به د کوم معلومات پر بنسټ چمتو شوی وي، ځکه تر دې راپور مخکې به په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور د دې ادارې، د افغانستان دولت او امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو ادارې په ګډه همکاري چمتو کېده. اوس دا راپور په داسې حال کې چمتو کېږي چې له دې درېو ادارو څخه دوه ادارې له دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت نه کوي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشئی په پریښودلو کې د معتاد خوښه او رضایت څومره مؤثر او ګټور دی؟ په دې اړه به د ارواپوه وفاق الله صافی خبرې واورو.
که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بستر یې کړو، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر ډول رواني یا دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه غورځي. کله چې د خپل زړه باندې خوشي کې نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي. کوم درسونه چې ورکول کېږي دې ته به ښه غوږ نیولی شي، یعنی ښه ذهن به تبدیل ته آماده وي، ځکه چې دوی چې په خپل زړه راغلي نو دوی د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګلو، دا هر څه ته به موږ خپلې جامه ورکوو.
آیا پوهېدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده. په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره تر 2 لک افغانیو ډیره نغد مرسته وکړه. دا سوداګر وایي چې معتادینو د فرای ولایت په مرکز کې اجتماعي ستونزې پیدا کړې وي او جرمونه یې هم کول، ځکه نو دوی پریکړه وکړه چې د خپلو مالي مرستو له لارې د معتادینو درملنې ته امکانات برابر کړي. هغه معتادین چې په دې وروستیو وختونو کې د طالب مقاماتو لخوا راټول شوي او فرا ولایت په زندان کې ځای پر ځای شوي، د سوداګرو د مرستو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دوی لپاره دي د درملو امکانات هم برابر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
طالبانو د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو راټولولو په لړ کې 1500 معتادین راټول او د دې ولایت زندان ته ولېږل. په داسې حال کې چې د فرا ولایت د معتادینو د درملنې ډیری مرکزونه د درملو او خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، سوداګرو د خپلو مالي مرستو له لارې 1500 معتادینو ته د درملنې او خوړو امکانات برابر کړي دي. د فرا ولایت د سوداګرو د ټولنې استازي حاجی عبدالقدیر آزادی رړیتو ویل دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډیرې کړي او د نورو معتادینو لپاره هم د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
تجارانو پر دی باندې فیصله وکړه او تا تجارت کې بوله کې 100000 افغانۍ ده. دا ان شاء الله چې موږ را تقدیم کړی دی، ان شاء الله چې دا موږ مرستې لا هم دوام لري.
د فراه ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې د مرکزونو کاري ظرفیت ته په کتو سره دوی نشي کولای چې په اونۍ کې تر 100 ډیر معتادین راټول او په خپلو مرکزونو کې بستري کړي. عبدالرزاق او جمعه خان دوه هغه معتادین دي چې د فراه ولایت زندان ته تازه وړل شوي دي. دوی خوښ دي چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابر شوي دي.
موږ د احتیاط درملنې لپاره راوستلی یو. موږ ډیر خوشحاله یو. په تیره بیا دا چې دوستانو زموږ د درملنې لپاره مرسته وکړه، که د معتادینو لپاره د درملو چاره هم وشي ډیره به ښه شي.
راغل دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه. تصمیم مې جدید ازل نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان نه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد نه جدا کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست سرچینې وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام د دوی په همغږۍ نه عملي کیږي. د دې ریاست په وینا د دې روغتیایي مرکزونو امکانات لږ دي. معتادین د دې پر ځای چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي زندانونو ته وړل کیږي. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عارف عدیل وایي دا معتادین یې ځکه راغونډ کړي او زندانونو ته وړي چې ټولنیزې او جنایي ستونزې جوړې کړي وي.
رهبری قمندانی امنیه ولایت فراه
کله چې د فراه د خلکو لخوا موږ ته د غلاو او زورونو په اړه شکایتونه راورسېدل، د فراه امنیه قمندانی پریکړه وکړه چې ډیر معتادین راټول کړو. د دې اونۍ په جریان کې موږ له فراه ښار څخه نږدې 1500 معتادین راټول کړي چې اوس یې د روغتیا له مخې پالنه کیږي او دا بهیر به په قاطع او جدي ډول دوام ولري
او ان روان په قاطعیت او جدیت ادامه دارد.
پخوا به په کابل او ولایتونو کې هر اونۍ د معتادینو روغتیایي مرکزونو مالی او روغتیایي امکاناتو ته په کتو سره معتادین راټولېدل او هر اونۍ به له 100 څخه نیولې بیا تر 300 پورې معتادین په روغتیایي مرکزونو کې بستري کېدل.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که. پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و حاس را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لارا.
زو لارم تا سی زما سرسم دخمنی کوی.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. بې وزلی، بیکاری او احتیاط هغه عوامل دي چې ځوانان د نشئی موادو کاچاک وته هڅوي. دا چې د نشئی موادو کاچاک څومره له خطرونو ډک کار دی، د نشئی موادو له مافیایي ډلو سره کار کول څه شرطونه لري او کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاکوي، په دې اړه مو د کاپیسا ولایت له یوه اوسیدونکي خانغا سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې د نشئی موادو کاچاکو ته مخه کړه.
یو کچاکبر وو زمونږ په رئیس باندې کندهار کې کور خرڅ کړی و 15 لکه ډالر. بالاخره یو ورځ لاړم دا کور ته. یو جریب ځای وو، په یو جریب کې 3 ساختمانه وو، او یو دانه هوټل یو دانه هاوس وو. څلور څلور منزله او 2 منزله لاندې وو. نو هغه ځای تر نن ورځې پورې افغانستان کې دلدلی. بالاخره مانه پوښتنه وکړل د کوم ځای مال دن چراب یم. نو هغه کچاکبر خپله نو چرس اسکل ته چې ډنګره کواری وو، نو هغه ماته کړلي وی که یو وخت بېکاره شولې راشه ماسکه. سټلایټ نمبر یې وو، بارانچا کې هغه وخت پر ټلیفون کار نه کوو. سټلایټ نمبر زنګ مې ورته ووهه، زنګ چې ورسره وغږېدل مال پلانې نه پرې وای راشه. په ډېر مشکلاتو باندې مالته زنګ ورسوو. هلته چې لاړلم چې دښته ده، په یوه دښته کې یو شل دوکان دی، ښه څلور کچاکبر دي، ښه څلور څلور دانې دي، هر یو دي. همالته مثلا وایي ډریور دي زه ډېر وړې کې تو باندې موټر چلولی ده، ښه. بالاخره یو دانه لنګ کروزر و، خړ عربي دی، مرا تویل کړ. وایي دا د موټر او وطنه پای راته وښودل. وایي دا د نفر وایي هر رقم چې د زړې غسې کوو. ماښام ماښام چې به شوم، اتیا منه تاریخ به م واچول موټر ته، پسې کمپلې واچولې، اته نفره به را سره مجهازه کېنستېدل، او پیسې به م راته همدارنګ راکړلې، تومان به یې راکړل، غانۍ به یې راکړلې، ښه، او کالدارې به یې راکړلې. که چېرته به د افغانستان عسکر ګیر کړلو، ښه، طالبانو په نامه به م جنګ کول سره، که پاکستان به ګیر کړلو هم چنن، او یا به م پیسې ورکولې، که د ایران به ګیر کړلو هم چنن.
دا نشي مواد م له کومه ځای څخه کوم ځای ته انتقالول؟
موږ نور خبر نه وو، ښه. څلور کچاکبر او د هر یو به څلور موټر مواد به راتلل هغلته، د هلمند ولایت برانچ ولسوالۍ ته. هغه ځای نه به موږ نه دي، ښه، بس انتقالول د پاکستان په خاوره کې، پاکستان د خاوره نوم بالاخره د ایران خاورې ته داخلول. ایران خاورې ته چې داخل کړل، ته بل چا تاویلول خلاص. او اخوانه باندې نه ده، یو نیم وخت بروفین ورته وایي پوډر کې ګډېږي، اخوانه باندې راوړل.
مثلا تا ته به څومره درکوي؟
تقریبا 1 لک افغانۍ معاش راکوو. نو بعضې وخت به م هر شپه پیرو، بعضې وخت مې یوه شپه بعد پیرو، 1000 افغانۍ به بخشش راکوو. تا اوس مثلا خدای نه خواسته تاریخ د سکل، ښه، ستا تاریخ مفت و. که د چېرته تاریخ نه سکل، د تاریخو لپاره به تا ته د ورځې 1000 کلدارې درکولې. که به د شیشه سکله، شیشه د مفته وه، که د شیشه نه سکله، شیشې لپاره به 1000 روپۍ درکولې. هغه کسان خوش به حال ښه چې نشه نه کوله، دا د نشې پیسې به ډېر هغوی ته به چتېدلې.
په میاشتې به دې څومره ګټې؟
ما تقریبا یو 2-3 میاشتې هلته کار وکړو، 1 لک افغانۍ مې کار وکړو، او دغه 1 لک افغانۍ مې ټول مانه په نشه تللې. په بدرال په بدل لاړلې.
د قاچاق په دې شبکه کې د کار کولو شروط څه؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
د کار کولو شروط دا و، ښه، هغه به تا سره کار نه لري، ښه، چې ته معتاد یې که نه یې. کار به یعنې کنټرول کې برابر و، پوش ولې که چېرته به غلط انسان وي، بل به وي، بل به وي، کنټرول به دلته سخت و. نور شروط یې دا و چې سن به د کشر و، یا به ضعیف وي، سپین ږیری به وي، عین نظامي غوندې هغه یې درلوده، یا به د کوم ځای زخمي و، فلج به و، بل به و، داسې نفرې نه وي. خلاصه قاچاقبر له داسې نفر غواړم چې هغه مثلا بیدار اوسېږي، تلر اوسېږي.
کوم ډول مواد به تاسې انتقالول؟
تاریخ چرس ته انتقالول. په غزه کې یو بسته بندي کېدل، ښه، د اروپا به معلوم و، د ایران به معلوم و، د ترکیه به معلوم و، د یازای به معلوم. موږ به د برانچې نه، د پاکستان له تاریخ نه نه ده، بس د ایران خاورې ته هم داخلول. هلته چې مو داخل کړل، همدغسې ځایونه نور و، بلوچان و، بس هغه بلوچان ته هم تعویل کړل. د هر چا نفر معلوم و. دلته موږ ته خپل مشر ویل چې دا مواد لاندې تعویل کړه.
په لارې کله خطر سره مخامخ شوی د موادو د قاچاقو پر مهال؟
چې کله کوم وخت به موږ غزې نه حرکت کوو، د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې باندې موټر خالي نه شي بیرته پهغې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا سړکان نه دي، یو د قیر او د سیمنټ وي. دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو، چراغونه دا شیان به مګولو. خپله ما نه ده ټکر کړی ده، د خپل انډیواله سره نه ده، د نشي په حالات کې وو. نو مواد م بار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي، ښه. نو چې کله دی مانه مخکې چې تیز شو، مالې ولاد شاده خانه څوک راغلل، پوه شول شاده خانه څوک راغلل. چې کله دنه مخکې کېدلم، موټر مې لاندې راکاټ کړ، د دې د پوزه سره ولګېد. یو نفر مې معمول لږ زره ژوبل شو، بس زه لاړم مخته وتښتېدلم. چې کله انډیوال راغی، په ویل بې قانوني وکړم، زه ورخطا شولم.
کمین کې کله نښته؟
یو ورځ بس د پاکستان عسکرو موږ ګیر کړلو په کمین کې، وو پیسې مو ورکړې، خوشې مې کړلو.
دا قاچاق د موادو شتون کوه، دا پیسې څومره برکتې وي؟
پیسې مثلا په بده راغلې، په بده لاړلې، ښه، پیسې نو خو مې خیر نه ده کړی، ښه. د نشي مواد پیسې وي، په نه هلته مې چاس کېښي وي، ښه، یو سراپ و. هغه سکه بدلم 5000 راکه، 1000 راکه، 5000 راکه، 1000 راکه، 5000 راکه، 1000 راکه. بله ورځ مې ورته ویلې، مالې پیسې راکوې، پیسې دې نشته خلاص ولې، ښه. اوس روزاري مې ورته کړې، 3000 افغانۍ ترې قرض واخیستلې، اوس پر مې نه دي ورکړې. ورته پیسې نه ورته خیر نه ده کړی، آرام شینی سړی هېڅکله خیر نه ده کړی. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، ښه.
نو د قاچاقو د تر ټولو بده خاطره راته کیسه کولی شئ؟
د کاچاکو ټولې د څه خاطرې چې دي ښه چې څومره پکې وو دا ټولې بدې دي. ترخه ترخه خاطره هغه ماته وه چې زمونږ بل ملګری و ښه چې راته اجازه نه وه برقونه مړه کړي. هلته یو ځای مونږ ویل خیر ګشت راغی د ایران موټر ته ګشت وی رفتار کې و. نو دغه زمونږ ملګری نه ده بیچاره چراغونه یې مړه وو رفتار یې په سلو کې و ښه. نو ته ښه خاطره هغه ده چې کله یو وخت نه ده هغه پسې بل موټر پسې بل زه وم چې کله د ټکر وکړو چې زه ورغلم ډېر بد حالات یو نفر مې ولیدې ښه دا زنګان نه لري دا پښې دي خواته هغوی خواته راوتلې وه. د نشې موادو قاچاق دي ولې پرېښود لامل یې دا وښه مور راته ویل وی کور کې اوسېږ هېڅ خواته مه ځه. مثلا مور خبرې مو هغه تاثیر مو نور مې بیا زړه ونه شو چې ورغلی یم ښه. که چېرته یم دغه نصیحت د مور نه وای زه هلته تللی وای ښه. نو مثلا د ایران عسکرو خو هغه درته ومې ویل ښه. نو فوري به یې دامولې که د پاکستان وګیر کړم افغانستان وګیر کړم زه به بې سرنوشتم هېڅ سرنوشت نه معلوم نو نو مې کور سره اړیکې لرل نه بل بس هسې مو بس در په در ژوند د ګناګار به د دنیا نه تللو. او بل دا اوس زه ژوندی یم مثلا دغه زموږ د مور خبرې دي چې مثلا زه اوس مثلا داسې تاسو سره ناست یم ښه الحمدلله څه خاص مشکل تکلیف نه لرم ښه د موادو نه لرې مواد مې پرېښي تصمیم جدي نیولی ده ډېر خوشحاله یم.
درنو اورېدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت 24 کلن فضل رحیم الکوزی له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کاکا خسر مې په چرسو معتاد کړم. الکوزی چې د وهلو ټکولو نښې یې پر بدن ښکاري وایي چې 2 میاشتې د پاکستان په یوه زندان کې بندي و. دا چې الکوزی ولې بندي سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې اسلام آباد کې اوسېدلم تقریبا 9 کاله مخکې مسافر و غربي وه هلته تللو کاروبار دپاره. نو هلته زه په دې عمل باندې واوښتم. ما کاکا خسر و پوش هغه سکل ما ته ونیول چې ما وسکل په اوله پېره خوند راکړ نادانی و ناداري پوه نه پوهېدلو. کاکا خسر مې بیاخته کړم یعنی هغه پاکستانیان دي هغه په خپله چرس کول په افغانستان کې راغلم او په هغه وخت کې چې موږ راغلو وړکی وم بیا پسته پسته ما خپل هم دوکان جوړ کړ خپل کاروبار مې کول روزګار مې کول هم چرس به مې څکول بیا وختم لکه در عمل نو چرس په افغانستان کې داسې دي لکه خاورې مفت په حساب باندې دي. دغه 9 کاله ما دا چرس وس کول ماشومتوب پوه شي پیرا وختم یعنی دغه کاکا خسر مې چې و د به پیدا کول ماخامي به راته کېناسته به موږ سره په موږ وس کول په دې درې انډیوالانو اوس نو چې کوم دا ماغه پریښي دي څه کوم. په کابل کې مې تلپروسی موبلین تبدیلی د موټر پرزدار ته دغه تیل او موبلین او کته پورته دغه کې ټکېدلو داسې به ګرځېدم چېرته پسې داسې د انډیوالانو سره د کته پورته بس لوپر شوم کاروبار به رانه پاتې و بلاخره پوسه کاروبار رانه بېخي ز بین لاړه تاوان مې وکړ کې تقریبا 1,00,000 روپۍ تاوان مې وکړ چې کله روزګار پاتې شوم نو ما ته به مور پلار ویل چې تاسو کاروبار جوړوم په هغه حالاتو کې ته خپل مغزه بېرته په خپل پځای شي چې ته خپل په کاروبار په ګټه تاوان پوه شي سر ورا پاس مور څخه قمزا کو ورور څخه قمزا کو پلار څخه قمزا کو بدی وای ردی وای همسایگان په تاګو زه خپل تقریبا ډیر وخت مخبل ورور سره تمرین کول دل جلالم ډیر تمرین حساب کتاب مې دی ورزشونو کو زه دی عمل او دین شي زه په سله کې 5 پیسې ته پرې نه خولم. غاخونه مې بینه لاړل مغز مې دې بینه لاړل وجود مې خراب شو د رسم او رواج نه پاتې کړم د خپل پر دینه تربور نه دوست نه زه ډیر شاته پاتې کړم یعنی خپل اولادونه نه شاته کړم. زبل سار د کورونا پاسې ما د خپل مور او پلار سر لاندې پیسې خي وي چې دا زموږ غړو لکه غلا ته لړ نشي لکه خل دی غلا کې یو شی بل شی بیا هغه د تنه په ما کې نو د سې وخت هغه د ستره مپوسی اته د پولیسو د زړه مخامخ شوی چې را باندې غړي کړي ودرې کې درې درې نیمه ډزې را باندې کړې دي. د سې وخت هغه د شان دیوال مې وشتل شوی را پوسی زینې ولې ما په میاشتې بندي خانې مې تیر کړې. پاکستان کې اډیالا سنټر شپږ میاشتې بند مې تیر کړې. زما سره د 500 روپو مواد وو هلته را پسې د 10 روپو مواد واچول یعنې 1 کیلو را پسې واچول بې ګناه پکې ورغه کړم پوسې هلته خو قلم لاندې چې راشي نو بس چا چې قلم لاندې راغلی بس لاړې.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یو سیالي کې د خپل ولایت په کچه تلولې ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ ناڅاپه د تمرین پر مهال په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
او د نوول چې د ملمستیا د پکه خوشحالی کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې. نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر، څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي. باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما همدغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډېر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
خو وایه اکرم خان، ته مونږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان، آفرین. او همه دا غسی سمه ده استاد، داره و هم ده جاوی جانا. ما تا گوره چی سنگ زن سال و زکانو ساتم برم دا غسی زن ساتا و ها
سمه ده استاد.
او رازال خیر
سه خبره ده ونه جاری
جاوی جانا. دیوالو هکی سالا رازا چه ده کلاب پا دفتر کتن تو وای دل تا ده کلاب نور شاگردان خبری گی
سمه ده استازا دردر خو استازا دره تو وای چستی کسالا
استان ما تا پامو
دوالا زمان واز خبول سکانو تا پامو
تاونی لیدم چستان چو سکان زمان پا مخولا گیدل او ما زان نشو ساتلائی
هو ومی لیدلې. خو ما فکر کاوه چې ته کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه د فاس دکم.
نه دا کار مې قصدن نه کاوه، ډېر کمزورې شوم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطحه قهرمان او خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شو.
استاد زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو.
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم. خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاده، په یاد مې دي ولې ګټله.
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویل یې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د سوک وهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسې تازه له تریاکو خوراک شروع کړه، په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوې؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هېڅ به نه سړی کېدم. خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه به ذکر ځه، گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکی نو ډیر پرمختګ کولای شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپل یو جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.